افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او د ازادي راډیو بلې خبرونې ته مو هرکلی کوو. د دوشنبه ورځ ده، د وریا حمل دیارلسمه د اپریل لومړۍ نیټه. په دې خبرونې کې اومه ورځ پروګرام هم خپروو، خو په خبري برخه کې یې چې څه کم دېرش دقیقې دوام کوي ځینې راپورونه خپروو چې تر خبرونو وروسته یې معرفي کوو. غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلي کې د یوه پخواني ماین چاودنې نه ماشومان وژلي. د غزنی لپاره د طالبانو د والي له دفتره په پرونی خبر پاڼې کې راغلي چې پیښه پرون ماپښین شاوخوا درې نیمې بجې سوې ده. وژل شوي ماشومان ټول د زدرانو کلي اوسیدونکي وو چې پنځه تنه یې نجونې او څلور نور یې هلکان دي او عمرونه یې له څلورو تر لسو کلونو پورې وو. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي دغه ماین د روسانو د وخت پاتې وو. د پیښې د څرنګوالي په باب نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته د پنځه اتیا ټونه درملو او روغتیایي وسایلو د ورکولو خبر ورکړ. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون په خپله ایکس شبکه کې لیکلي، په دغو وسایلو کې اضطراري بستې، د غیر ساري ناروغیو بستې، د غرض د عملیاتو او پانسمان تجهیزات شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي میرویس حوزوي روغتون یوازنی روغتیایي مرکز دی چې د افغانستان په جنوب کې نږدې شپږ میلیونه خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د آزادو سیالیو افغان لوبغاړي باز محمد مبارز په تایلند کې خپل فرانسوي سیال ته ماتې ورکړه. مبارز چې په تایلند کې اوسیږي، د ایم ټو ایم ایم اے سازمان په پرونی سیالۍ کې د فرانسې جوهان وان دی هیل ته په دریو راوندونو کې د نمرو په توپیر ماتې ورکړه او له دې سره یې په آزادو سیالیو کې د خپلو بریاو شمیر دولسو ته ورساوه. د هغه د ماتو شمیر شپږ دی. د هغه فرانسوي سیال تر دې وړاندې څلور بریاوې او دوی ماتې ثبت کړې وې او دا یې درېیمه ماتې سوه. د ستاندرد ملي ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده، ایران ته د شل ټانکره بې کیفیته تیلو د بیرته ستنولو خبر ورکړی. باختر اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړی چې دغه شل ټانکره تیل د فرا د شیخ ابو نصر فراهی له لارې بیرته ایران ته مسترد شوي. د ستاندرد ملي ادارې له سوداګرو غوښتنه کړې چې افغانستان ته د بې کیفیته تیلو له واردولو ډډه وکړي، کنه له ورته برخلیک سره به مخامخ سي. دغه ادارې تر دې مخکې هم ایران ته په ورته بهانه د لسګونو ټانکره تیلو د مسترد کولو خبر ورکړی. په ترکیه کې د شروالۍ د پرونیو ټاکنو د لومړنیو پایلو له مخې د ترکیې د اپوزیسیون عمده ګوند پر کلیدي ښارونو کنټرول ترلاسه کړی او په ټاکنو کې پراخې لاسته راوړنې لري. دا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه ګوند ته یوه ضربه ګڼل کېږي چې تمې درلوده د دغو ټاکنو په مرسته پر ښاري سیمو بیا کنټرول عمومي. د څه باندې اتیا فیصده شمیرل سویو رایو له مخې ترکانو په دغو ټاکنو کې اپوزیسیون د سیاسي ځواک په توګه مطرح کړی او د روان عمده سیاسي رقیب په توګه د استنبول د ښاروال اکرم امام اوغلو ملاتړلې ده. د شمیرل سو رایو له مخې د پلازمینې انقرې ښاروال منصور یواش پر خپله څوکۍ پاتې دی او له عمده رقیب یې د رایو د توپیر فیصدي یوازې پنځه ویشت ده. د لومړنیو نتایجو له مخې په ترکیه کې چې د وګړو شمیر یې پنځه اتیا میلیونو ته رسیږي، د اپوزیسیون د خلکو جمهوري پال ګوند د اردوغان په مشرۍ د عدالت او پراختیا ګوند پرتله چې له دوو لسیزو راهیسې پر سیاستونو واکمني کوي د پام وړ لاسته راوړنې لري. اویا کلن اردوغان خپل ټول کمپاین پر دې متمرکز کړی و چې پر استنبول ښار بیا ولکه ټینګه کړي چې یو وخت یې دی خپل ښاروال وو او دا ښار د ترکیې یو اقتصادي ځواک ګڼل کېږي، خو پراخ انفلاسیون او اقتصادي بحران د اردوغان پر ګوند د خلکو باور راکم کړی وو. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د اوروشتونو او ځکه شوېدنې په پیښو کې د مور شمیر پرون لاسو ته ورسید. په دغه حالت کې د ژغورنې ادارې مسؤول خطیر احمد د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې په لاسو مړو کې څلور تنه ماشومان دي. د هغه په وینا دغه مړینې په پېښور، نوښار، باجوړ، شانګلا، منسهره، بنو، مومندو، مردان او شمالي وزیرستان کې ثبت شوي. پاکستاني چارواکو پرون ویلي چې د مخکنیو اته څلوېښتو ساعتونو پر مهال دولس نور کسان هم د سختو اوروشتونو او مځکې شوېدنې له کبله مړه شوي. دغو طبیعي آفتونو د خلکو کورونو او کرنیزو مځکو ته هم زیانونه اړولي دي. د اسرائیل پوځ وایي پرون یکشنبه یې په لبنان کې پر یوه موټر هوایي حمله کړې او د ایران پلوه حزب الله ډلې یو قومندان یې وژلی دی. دغه قومندان اسماعیل الزین یاد شوی چې د اسرائیل د پوځ په وینا د حزب الله ډلې د رضوان ځواکونو د ټانکونو ضد قطع کې د پام وړ قومندان وو. د اسرائیل پاوز په یو اعلامیه کې ویلي چې الزین د ټانکونو ضد میزایلو په برخه کې د پام وړ مهارت درلود چې د اسرائیلي ملکیانو په وړاندې د ټانکونو ضد میزایلو د لسګونو حملو مسؤول و. د سوریه یوې څارونکې ډلې پرون یکشنبه ویلي چې د اسلامي دولت ډلې د سوریې اته سرتیري له یوه کمین وروسته اعدام کړی دي. د دې ډلې په وینا له دې سره په وروستیو ورځو کې د افراطي وسلولو لخوا د سوریې د وژل سوو پوځیانو شمیر 400 ته ورسېد. د سوریې د بشري حقونو د سر ډله وایي چې په اتو اعدام سوو پوځیانو کې یو منصبدار هم شامل دی. دا څارونکې ډله زیاتوي د سوریې پوځیان روانه اونۍ د سوریې له سخنه څخه د دیر الزور پر لوري روان و چې پر یوه کمین وربرابر سول. د دې ډلې په راپور کې نه دي ویل سوي چې دغه اته تنه دقیقا کله اعدام سوي. د داعش وسلوالو شپږ نور سرتیري روانه اونۍ تر یرغمل کولو وروسته وژلي وو. د روان میلادي کال له پیله د داعش په حملو کې د سوریې د وژل سویو سرتیرو او متحدو جنګیالیو شمیر 200 ته ورسېد. د روسیې لخوا د تروریزم ضد عملیاتو په لړ کې په جنوبي سیمه داغستان کې درې کسان نیول سوي. د روسیې دولتي اژانس پرون د تروریزم ضد ملي کمیټې د وینا نه مخې دا خبر ورکړې. د روسیې د قانون د تنفیذ غړو د مارچ میاشتې د 28 نیټې تر حملې وروسته چې په نتیجه کې 144 کسان ووژل سول، په دغه هیواد کې د پناه غوښتونکو بررسي پیل کړې ده. د مسکو په څنډه کې د کنسرتونو پر سالون د هغې حملې 4 مشکوک نیول سوي کسان د تاجکستان وګړي دي. د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي په تازه عملیاتو کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او دغه عملیات دوام لري. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعته خپرونه کې واوریدل. ورځو د دې یو ساعته خپرونې د خبري راپورونو برخې ته د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اندیښنه ښیي چې د خوړو د کموالي سخت بحران د افغانستان هر ولایت ته لمن غځولې ده. خلک شکایت لري چې د بېوزلۍ له کبله کړیږي.
دومره مرستندی ادارې دي، دا د وړو کارډونه ورکوي، دا ښهدي بد دي، دا مونږ ته نه میلاویږي، نه چا راکړي دي راته او نه زما کور لیدلی او نه ورکوي څوک او نه ماته راکوي وروره.
د طالبانو د عدلیې د سرپرست وزیر پر وروستیو څرګندونو نورو لوریو هم عکس العمل ښودلی. هغه افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت بیا منع اعلان کړی.
افغانستان له څه باندې 2.5 کلونو راهیسې له یو ستر حقوقي ناورین سره مخ دی. دا بحران د افغانستان د اساسي حقوقو د برخلیک د ناڅرګندتیا له امله رامنځته شوی.
په نورستان کې د پارون او اسادآباد ترمنځ لویه لار چې د ډېر اورښت له کبله تړل سوې وه د ولسي خلکو په ملاتړ پاکه سوې.
ستیګي دواړه طرف پراته دی، هغه انشاءالله مونږ برمونې دی چې انفجار ورکړو او لار پراخ کړو.
په غزنی کې د میلو د زیاتېدو پر موضوع هم راپور خپروو.
تصمیم دا نیولی د سروزمات هم دلی وکړو. مرتضی وردګ هغه د بانجان اوس لارې زه کوي.
په بهرنیو مسایلو کې په جګړه ځپلې غزه کې د یوه بل لنډمهاله اوربند پر سر د خبرو نوی پړاو په مصر کې پیل سو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې اومه ورځ پروګرام خپریږي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونې ته بیا هم شرغلست. ورزو د راپورونو برخې ته د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې هر ولایت د خوړو د کموالي له بحراني وضعیت سره مخامخ دی. دغه پروګرام په وینا په دغه هیواد کې 14 میلیونه وګړي له لوږې سره مخامخ دي. خو دوی تر نیمایي لوږو هغو ته د خوراکي موادو او اضطراري تغذیې مرستې برابرولی سي. افغانستان کې ګڼې بېوزلې کورنۍ وایي د خپلو اولادونو د نفقې برابرولو ته حیران دي او د دوی په نامه راغلي بشري مرستې تر ډیره دوی ته نه رسیږي. تفصیل له اسمت څاروان نه.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د خوړو د کموالي ستونزه د افغانستان هر ولایت ته غځېدلې ده. د دې ادارې په وینا که څه هم په افغانستان کې په میلیونونو کسان د خوړو مرستې ته اړتیا لري، دوی د دغو اړو کسانو تر نیمایي لږو هغو سره مرسته کولی شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو مرستیال ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در حال حاضر نزدیک به 16 میلیون نفر یا 1/3 جمعیت افغانستان نمیدانند وعده غذایی
دا مهال نشده 14 میلیون وګړي چې د افغانستان د نفوس یو پر دریمه برخه کیږي نه پوهیږي د بل وخت خوړه لکومي برابر کړي. په هیواد کې هر ولایت د خوړو د نخوندیتوب له بحراني سطحې یا تر هغه بدتر وضعیت سره مخامخ دی. د بودیجې کموالي ته په پام سره دا مهال د خوړو نړیوال پروګرام یوازې 5 میلیونه کسانو ته د خوړو او استر ری تغذیه مرستی برابرولای سی. حال دا چې 14 میلیونه وګړي وژدي د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د روانو 14 میاشتو لپاره د خپل ټولو پروګرامونو په خاطر 28 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې ګڼ کسان شکایت لري چې بیوزلی دي، نه ورته مناسب کارونه پیدا کیږي او نه هم د قیمتونو د کنټرول لپاره عملی اقدام کیږي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی آزادي راډیو ته په خپل پیغام کې ویلي، په کور کې درې ماشومان د وینې په سرطان اخته دي چې نه یې د درملنې وس لري او نه هم د هغو د نسونو د مړولو.
دومره مرستندوی ادارې دي دا د وړو کارډونه ورکوي، دا ښه دي بد دي، دا مونږ ته نه ملاویږي، نه چاره کړي دي راته او نه زما کول لیدلی او نه ورخوي څوک او نه ماته راکوي وروره. او دا مهرباني کولی شي زه پازر وخم، دا بډې سخت حالات کې دي کې ژوند کوم، زه غواړم چې ما سره مرستې وشو چې نه کېږي وروره، ایسته به نه بار کوو وزو به نه خوا ته به نه کډ وړو زو مجبور چې بس د لږې څوک ماران نه دي چې خاورې وخوري او د لږې سره وخت تېر کړي. سرمایدارو ته ورکول کېږي، غټو خلکو ته کېږي او غریبو ته نه ورکول کېږي.
بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې په وار وار د افغانستان د اقتصادي وضعیت په خرابېدو د اندېښنې په شوولو سره ویلي چې افغانستان کې د بیوزلۍ، بیکاری او د خلکو د اړتیا کچه په بیساري ډول لوړه شوې ده. د طالبانو چارواکو په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو لخوا راپورونه ورکول کیږي. د ملګرو ملتو د وروستیو ورکړل شویو شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د طالبانو حکومت د عدلی د سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي څرګندونو بیا هم عکس العملونه پارولې دي. هغه په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع اعلان کړی دی. ځینې حقوق پوهان دغه څرګندونې د قانون په اړه د بشپړ درک نشتوالی بولي.
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت د سرپرست مولوي عبدالحکیم شرعي څرګندونو چې په افغانستان کې قانوني تشه نه ده موجوده د یو شمیر حقوق پوهانو غبرګونونه راپارولي دي. د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې مدرسې د یو شمیر زده کوونکو د فراغت په مراسمو کې عبدالحکیم شرعي ادعا وکړه چې په افغانستان کې د اساسي قانون د نشتون او د یوې قانوني تشې د موجودیت په اړه انتقادونه بې بنسټه دي، ځکه چې د ده په وینا د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او حدیث دي. خو د حقوقي چارو کارپوهان د هغه څرګندونې له قانون څخه ناخبري او له اسلام څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل ګڼي چې د دوی په ټکو دا ناسمه کړنه ده. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ملي ټولنې مشر ډاکټر عبدالواحد سعادت آزادي راډیو ته وویل چې د افغانستان اوسنی ناورین د اساسي قانون د نشتون له امله دی.
افغانستان در طی
افغانستان له څه باندې 2.5 کلونو راهیسې له یو ستر حقوقي ناورین سره مخ دی. دا بحران د افغانستان د اساسي حقوقو د برخلیک د ناڅرګندتیا له امله رامنځته شوی. زموږ په ګاونډ کې دوه اسلامي هیوادونه دي چې دواړه اساسي قانون لري خو افغانستان یې نه لري. اساسي قانون په اوس وخت کې د افغانانو اړتیا او د دوی غوښتنه ده. د افغانستان له ملي ګټو سره مستقیم تړاو لري.
د حقوقي چارو یو بل کارپوه حکمت الله حکمت په دې باور دی چې د اساسي قانون نشتون یو له هغو مواردو څخه دی چې د طالبانو حکومت یې نړیوالو ته تر پوښتنې لاندې راوستی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ټولو فرعي قوانینو او حقوقي لوایحو موجودیت تصویب د اساسي قانون پرته په حقیقت کې داسې یو معنا لري لکه تاسو چې یو تعمیر بې بنسټه جوړوي په هوا کې. د نورو خلاو ترمنځ چې موږ په نړیواله کچه باندې تجرید ته بیولې یو خلا هم اساسي قانون نه موجودیت هغه څه دي چې نننی نظام په حقیقت کې ورسره ستونزه لري.
په دې اړه دینی عالم او حقوق پوه ډاکټر صلاح الدین سیدی هم ازادي رادیو ته زیاته کړه
وجود قوانین مدون
د مشروع او پرمختللو قوانینو شتون او د غو انتخاب د همغه فتوا او برخه ده چې د اسلام په پیچلي دین او اسلامي ټولنه کې شتون لري. خو د طالبانو حکومت په متداول مشروعیت باور نه لري. دوی په انقلابي توګه د ټوپک په زور واک ته ورسېدل. دوی پخوانی قوانین لغوه کړل او د شته قوانینو لپاره عمل او مشروع مرجع نه لري او د عدلي او قضایي مراجعو اجرات نامشروع.
نوموړی زیاتوي چې هیڅ مسلمان شک نه لري چې په اسلامي هیوادونو کې د قوانینو سرچینه قرآن او د اسلام د پیغمبر سنت دي. خو د ده په وینا په دې اړه شخصي فتواوې بې بنسټه دي. طالبانو د خپل مشر د حکم پر بنسټ د خپلې واکمنۍ په لومړیو ورځو کې یو سرپرست حکومت جوړ کړ او خپل کسان یې د پخواني حکومت په ادارو کې په دندو وګمارل او تر اوسه یې په رسمي ډول د مخکنی جمهوري نظام د اساسي قانون په ګډون د قوانینو تصویب یا لغوه کولو پریکړه نه ده کړې. د طالبانو پر حکومت د حقوق پوهانو او نړیوالې ټولنې یوه نیوکه دا ده چې د دوی په واکمنۍ کې په افغانستان کې د اساسي قانون په ګډون حقوقي تشه موجوده ده. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل ادعا کړې چې په ټولو مواردو کې قوانین موجود دي. د طالبانو حکومت دغه شان د نورو نیوکو تر څنګ د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په سر اړونې تورن دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ
په کونړ کې درزی یا جامع ګندون کې وایي چې د تیرو کلونو پرتله کارونه ډیر کمزوري سوي. د دوی په وینا چې په خوا به دروژې لومړی نیټې په دوکانونو نوبت نو هر چا به رختونه په لاسونو کې نیولي وو او دوی ته به د ګندلو لپاره راوړل. خو له تیرو دریو کلونو د دوی د کاروبار مزه نسته. دا هم تفصیل
د کونړ په مرکز اسداباد کې یو شمیر جامع ګندون کې شکایت کوي چې په وروستي درې کلونو کې کارونه کمزوري شوې دي. په خبرې چې په خوابه د کارونو زیاتوالي له برکته په هر هټۍ کې له څلورو تر لسو پورې کارکوونکي د جامو په ګنډلو بوختو. خو د کارونو کمزورتیا په وجه زیاتو کاریګرو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. عرفان الله خاکسار په اسداباد کې د جامو ګنډلو هټۍ لري. وایي په ټولنه کې د شته بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله کارونه په نشت حساب دي.
په پخوا تیر باندې د خیاطۍ په کارونو کې ډیر زیات تغیرات راغلي دي. لکه څنګه چې په د خیاطۍ کارونو مخکې وو هغه شان اوس چندانې خوند نشته دی او نه هغه شان څوک په جامو باندې هغومره روپۍ ورکوي ځکه چې کاروبار دلته نشته دی. فقر غربت زیات شوی دی.
توحید الله سالارزی را تول په تیرو کلونو کې به زیاتو کسان ورته د ګنډلو لپاره رختو نه راوړل او بازار خو خو برېښنای نه و.
اوس د تیر په برتلا کار ډیر زیات کم نه برق چې د امارت اسلامي برق دا روجه کې ډیر ښه دی خو کارونه کمزوري دي. مخکې به خلکو جامع کولې ډیر زیاتې اوس جامع عمر نه کوي څومره چې مخکې کولې ځکه چې اقتصادي حالات خراب دي ټولو.
سراج الدین افتاب د جامو ګنډلو ماشین ته ناستې وای په خوا به په دې شپو ورځو کې په دوکان کې د رختونو او ګنډل شوو جامو ځای نه و. خو له تیرو دریو کالو یې مزه نشته. د هغه په وینا چې غربت او بیروزګاری په ټول بازار بد سیوری غوړولی دی.
کارونه عموما د بازار نه ډون دي ځکه بیخي سپر راغلی دی. هر سی دکاندار نه لاړ شي که د سبزۍ دکاندار نه لاړ شي یا د وړو هغې له لاړ شي یا خیاطۍ دغه شان ته زموږ خپله خیاطۍ نه دي که هر دکاندار ته وي نو ډېر مشکلات سره مخ دي. او
جامع ګنډون کې د سرپرست حکومت له مشرانو غواړي چې د تیر په څیر دي بیروزګارو کسانو ته د کار غم وخوري. بیا هم عرفان الله خاکسار
د ټولو لوړپورو چارواکو دغه غوښتنه ده چې د بیروزګار خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي. که چېرته د کار زمینه سازی وشي نو طبعا د خیاطۍ د کارونو تر څنګ به په نورو کاروبارونو کې هم زیات مثبت تغیرات راشي.
په کونړ کې جامع ګنډون کې یا خیاطان په داسې حال کې د کارونو له کمزورتیا او نشټوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې دراغلي بدلون سره په سلګونو زرو کسانو خپل دندې له لاسه ورکړي. پوخا به دوی بې وسو او غریبو سره مرستې کولې او د اختر په خوښیو کې به یې ځانونو سره شریکول، خو اوس دوی خپلو اولادونو ته ډوډۍ نشي پیدا کولې او د نورو مرستو ته منتظر دي.
او سم د منځنی ختیځ پر وضعیت راپور. په غزې تړنګ کې د اوربان د ټینګښت په اړه د خبرو تازه پړاو د مصر پلازمینه قاهره کې پیل سو. د راپورونو لمخې په دغو خبرو کې د اسرائیل یو هیئت هم ګډون کړی دی. په همدې حال کې د غزې د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په مخکنیو 24 ساعتونو کې 70 نور فلسطینیان د اسرائیل په حملو کې وژل شوي دي. ملالی بشیر تفصیل راکوي.
د قطر او مصر په منځګړیتوب د خبرو تازه پړاو چې هدف یې په غزې تړنګ کې د شپږ اونۍ لپاره د اوربند ټینګښت دی، پرون په قاهره کې پیل سو. د اوربند په بدل کې د حماس ډلې له بنده څلوېښتو یرغمل سوي د خوشي کېدو وړاندیز مطرح سوی دی. د حماس له توندلارې ډلې سره چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه یو تروریستي سازمان ګڼي، د محل شاوخوا 130 یرغمل سوي کسان پاتې دي. د مصر د پلازمینې قاهرې په خبرو کې د اسرائیل یو اتهم ګډون کړي، خو د حماس ډلې کوم استاذي پکښې نسته. د حماس ډلې غشتنه ښکارا ده، هغه دا چې په غزا کې دی روانه جګړه پای ته ورسیږي او ټول اسرائیلیان دی له غزې ووزي. اسرائیل دغه وړاندیز نه منیا، ویلي دی چې په غزا کې د حماس خلاف خپلې جګړې ته دوام ورکوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په مخکنیو 24 ساعتونو کې 70 تنه نور فلسطینیان هم د اسرائیل په حملو کې وژل شوي دي. بلخوا د اسرائیل پوځ وایي چې په یو هوایي حمله کې د اسلامي جهاد ډلې یو لوړ رتبه قومندان وژل دی. د اسرائیل په وینا دغه قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د غزې په مرکز کې د الاقصی جومات په انګړ کې وشتل سوی دی. په غزا کې روغتیایي سرچینې وایي چې د اکتوبر میاشتې له 8 په پیل سوی جګړه کې په دې ځای کې د وژل سوی کسانو شمیر تر 2000 او 200 څخه زیات سوی دی. په غزا کې دا جګړه ورسته له هغه پیل سو چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په 8 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان وژل او 240 نور یې یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د یو لندمحاله اوربند پر مهال چې او ورځې دوام وکړ، ځینې یرغمل سوي کسان د لسګونو فلسطینی بنیانو د ازادۍ په بدل کې خوش شول. تر اوسه په غزا کې د اوربند ټینګښ په هدف د خبرو څو پړاوونه بې نتیجې پاتې سوي دي. د مصر او قطر ته څنګ د امریکا متحده ایالاتو نو هم د دغه مذاکراتو منځګړیتوب کړی دی. واشنگتن له اسرائیل غواړي چې د غزې په جنوبی شهر رفح کې خپل پوځي عملیات پیل نکړي، خو اسرائیل ادعا کوي چې د حماس ډلې غړي او ځینې مهم جګړه مار په رفح کې پټ دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې پر رفح شهر د حملې د احتمال په اړه سخت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا ډول یو اقدام کولای شي انساني غمیزه رامنځته کړي.
خبرونو ور اخوا
په غزنی کې ځوانانو د جمی له پایترسه دوسره غرنیو سیمو ته چکرونه پیل کړی دي. د غزنان وی په مله ځایونه کې خواړه برابروي، توکي ټکالی کوي او علمی یا هم ټولنیز بحثونه کوي.
دا غزنی واغز ولسوالۍ په کابل دامان دشته کې دلته د یو ډبرین غر په څنډه کې یو شمیر ځوانان په مایله راغلي. رحمت الله مرجان خیل د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. دی لګیا دی د چرګ له غوښې کړای پخوي. مرجان خیل وایي د خپل ذهني فشار د کمولو، وخت تیرولو، د ځان خوشاله او بوخ ساتلو په مخه کله کله له ملګرو سره په چکر ځي.
دا نن چې ګور موږ خپل واغز ولسوالۍ ته راغلي یو دغه د غره ډډې ته، دا په دې معنا چې نور ژمی وتلی ده او د پسرلي هوا لګېدلې ده. موږ ډېر خوشحاله یو.
ښاغلی مرجان خیل زیاتوي ډېری لوستي ځوانان تر سخت ذهني فشار لاندې دي. بیکاري او نه بوختیاوي هغه څه دي چې ځوانان یې په رواني ستونزو اخته کړي دي، خو دا ډول پروګرامونه لږ سړي ته ارامتیا او سکون ورکوي. دلته چې راسو لږ خوشاله سو.
موږ خو نور له خیره سره تصمیم دانی ولې د سروزماتم د لیو کو مرتضی وردګ هغه د بانجان اوس لارې زکی جمزاده صاحب هم وینې سي سوکه سوکه دیګو د بنګ سره برابرې راغلي. د لیو ډیر خوشاله یو، ډیر هم سات تیرته.
مرتضی وردګ یو بل ځوان دی چې دلته د رومي بانجانو پر ریزه کولو بوختای. دای وای دا ډول ساحو تتلل ذهني سکون راکوي.
بله شک چې شخص زخپل شي کله اخر په موهید کې دکښم نو دا رقم ساحو ته تاګ راته ډیر مفید تمامېږي، ذهنن ډیر په کار امېږي.
واحد الله جمزاده یو بل ځوان دی چې د لوښو په منځلو پاکولو لګي عادی. دای وای دلته اړ دی چې د ملګرو له شرم کار وکړي، په کور کې هیڅ کار نه کوي، خو وای زیات خوشاله دی چې نن دلته په مایل راغلی دی.
کور کې لټ یم، ولې زړه درواغ وای روزه ده مرګر رشل مدی کوم کني لټ یم پکې ولا ولټ ډیر خوشاله یم ځکه دا زما یو اوري وی یخونه وسره بد وضعیت په کور کې سره بنینی وتلې ونن سره هو ته دغه خواته نو بیخ داس خوشاله یم زون سی بیخ مش بدل تکړی وای خو کداس یخ جې بد یخ وای.
دا په داس حال کې د چپوسنی وخت کې ډیرای ځوانان دروان او بد اقتصادي حالت لامل دا رواني فشار د کمولو، د ټینشن ختمولو، لا تشويش، سودای توپ او رواني ناروغي او څخه د ځان ژغورلو په مخه په مایلوځي. دوی وايي هلته خواړه برابروي، یو شیبه ټوک ټکالی کوي او ترڅنګ علمي، ټولنیز او هر اړخیز بحثونه هم کوي. روغتیا پالان هم دا ډول میلو او چکرونو ته د ځوانانو تک په ټولیزه او هر اړخیزه توګه ګټور بولي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د امن ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د ځوانانو لوري د میلو تر سره کول دي ترڅنګ چې یو خلاق ټولنیز فرهنګ ده، پرونی لحاظ باندې ډېر ښه تاثیرات لري ځکه چې لیوی خو انسانان ځوانان او هغه څوک چې د میلو تر سره کوي هغوی له ټولنیزو مصروفیتونو او ځپونکو افکارو او نورو داسې تخریشي صحنو څخه د څو شېبې لپاره ګوښه کیږي او دا په خپل ذات کې د یو فکري سکون حالت رامنځته کوي چې پرونی لحاظ باندې ښه تاثیر لري.
ډاکټر بشیری زیاتوي میلو او چکرنه په انسانانو کی عاطفه تحریکوي چې ورسته د ټولنې په وړاندې د هغه د زغم کچلوړي جي. کډیری سړی د ګرم او پریشانی د ختمولو او ساتيري په مخه کورونو وځي مایلې کوي، خو په افغانستان کې په وسنی وخت کې ډیری شذي د سیاسي، کلتوري ستونزو او محدودیتونو لامل په کورونو کې ناشته له پارکونو او نورو تفریحي ځایونو رامنه سوي دي. د ملګرو ملتونو د میرمنو څنګه وایي په 2023 زیږدیز کال کې په افغان میرمنو کې د خپګان، ځان یوازې ګڼلو او اندیشنو کچه له 50% څخه 70% ته لوړه سوي ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په نورستان کې د پرون او اسادابات ترمنځ لوی لار چې د ډیر اورښت له کبله تړل شوی و، د ولسی خلکو په ملاتړ ډیره برخه پاک شوې ده. پر دغه لار تیږې او خټي را شویدلې وي او د تاګ راتګ پر مخ تړلې وه. اوس موټرونه کولی سي چې پر دې لار تاګ راتګ وکړي، خو لا هم په ځینو ځایونو کې یو څه تیږې شته چې د هغو د لرې کولو لپاره هم کار پیل دی. دا هم تفصیل.
په نورستان کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د تیرو دوو ورځو شدیدو بارانونو د پارونه صدابات لارې ته لغرونو تیږې راغورځولې وي چې له امله یې یاد لار د دریو ساعتونو لپاره په بشپړ ډول د ترافیکو پر مخ تړل شوی و، خو له دریو ساعتو وروسته یې سړک د خلکو په مرسته د موټرو تګ راتګ ته چمتو کړ او لا هم په سړک کې ستیږي او خټې پرتې دي چې د پاکولو هڅې روانې دي. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
د یو ما په ساحه کې او څه غره خو دن لبل لار باندې شو او لسونو هم د شانت زون په مهنګ باندې لار صفا شو زمون لا ماشينري رسیدل نو او عادي غاړي تک را تک د پر لار آزاد ده. فلحال څه مشکل نشته، د یو دوه درې ساعت د پر لار باندې ستګي دوه تر پراته دی هغه و ان شاء الله مونږ برموړي دي چې انفجار ورکو لار فراخ کو.
هغه وای په ولایت کې د لګ باران او واوري اورخت سره ډېرې وختونه سرکونو ته لغړونو تیږي او خټي راخويږي چې ور سره خلک او موټر چلون کې ستونز سره مخ کیږي، خو دوی تل هڅه کوي چې په لګ وخت کې د غلارې د موټرو تګ راتګ ته چمتو کړي. د ملګرو ملتونو اړوند د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر یا وچا په خپل راپور کې هم ویلي و چې د مارچ په 19 او 13 د نورستان په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې واورو، شدید بارانونو او سیلابونو یو شمیر لارې بندې کړې، له یو نیم زر جریبه زیاته کرهنیزه ځمکه ویجاړه کړې، نږدې 1500 کورونه زیانمن کړي. په اوو ولایتونو کې د شپږو پلونو 450 کیلومتره سرک په ګډون نورې مهمې زیربناوې هم زیانمنې کړي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.